یو خصوصي خوندي لمدير او د دولس مینا یې د خزو د شورا له مسولې بصری دیدار سره زمګ مرکه واوري. اغلی دیدار که په سر کې راته وایاست چې ولې په افغانستان کې ځینې کورنۍ خپل لوڼو ته آن د هغوی د مهر په ټاکلو کې هم حق نه ورکوي.
کورونه یا ځینې خلک په افغانستان کې دا یو ننګ بولي یا یو شرم بولي چې د منګه لور یا د منګه خور څنګه په یو عام مظهر کې په یو عام مجلس کې کینی او خبرې وکړي او د خپل د مهر د ټاکلو لپاره خپله وغږیږي. نو د دې لپاره یا د دې په خاطر سره دی څه کې ځان ته پدر وکیل ټاکي چې هغه پدر وکیل د دې د مهر په حساب د مهر د ټاکلو اندازه یا مثلا هغه مهر چې دې ته ټاپي کېږي په هغه اړه باندې دې خبرې وکړي چې هماغه باعث د دې کېږي چې ډېر ناخوالې یا مثلا ډېر شکر رنجیګانې منځته راشي. که چېرته دغه موږ تاسې په افغاني ټولنه کې یا په افغانستان کې یا په اسلام کې دا شرم ونه بولو او خپل خویندو ته خپل میندو ته دا حق ورکو چې د خپل مهر په خپله وټاکي او په عام مظهر کې دې وغږیږي او خو د خپل مهر خپله تعین کړي نو دا به ښه خبره وسي. نو دا همدغه ده باعث کېږي چې د موږ خویندې یا د موږ میندې د فامیلونو له خوا نه یا د ورونو له خوا نه چې دا موږ خور څنګه په دا هم مجلس یا هم مظهر کې کینی خپله خپل ځان ته مهر وټاکي نو دغه حق له موږ خویندو څخه اخیستل شوی ده او دغه بیا یو پدر وکیل ټاکل کېږي چې هغه پدر وکیل د دې د ژبې د دې د خولې د دې د هغه نه وینا کوي او د دې هغه مهر ټاکي چې هغه کله یا بیخي له حد نه زیات شي او یا هم د چا خبره ټیټ شي نو په همدغه کې اوسي چې د دواړو فامیلو ترمنځ پورې یو سلسله اختلافات له منځته راځي.
که دا راته ووایاست چې د دوو خیښو کورنیو ترمنځ د مهر په سر جنجال او ناندرۍ د زوم او ناوې په ژوند باندې څه اغیزې لرلی شي؟
د مهر ټاکل چې ده کنه که دا له حده اندازې نه کله زیاتېږي یا ډېرېږي نو د زوم او د ناوې ترمنځ د هغه واده خوند یا د هغه واده مزه یا هغه د واده لومړۍ شپه یا لومړۍ شېبې چې دی لمانځي کنه هغه په یو تریخ برخورد سره مخامخ شي او د هغه خپل خوشحالي یا هغه خپل نوی ژوند په ډېر ناخوالې او شکر رنجي باندې پیلې او شروع کوي او همغه باعث د دې شونتو کېږي همدغه باعث د دې ناخوالو کېږي. هغه ناوې هغه جلکۍ خصوصا په اطرافو کې په قریجاتو کې د یو نابلده محیط ته نابلده کور ته د ناوې دننه کېږي او له هغې سره سم برخورد کېږي نه په پراخ وچلې له هغې نه استقبال نه کېږي نو همغه باعث د دې کېږي چې د دې ژوند په تاوتریخوالو باندې بدل شي او همغه مشکلات چې د دې په دغه مهر کې د مهر په ټاکلو کې ده کنه همغه نو دې سبب ګرځي چې د دې جلکۍ آینده ژوند تریخ شي آینده عمر د دې شي خراب شي.
په پای کې که دا راته ووایاست چې څه وخت باید د نجلۍ مهر د هلک سره شریک کړی شي تر څو د واده په شپه د میلمنو او د کورنۍ له لاسوهنې وژغورل شي؟
زما په خپل شخصي نظر بهترین وخت هغه ده که چېرته موږ زوم او ناوې ته مخکې له دې چې نکاح یا هم ایجاب او قبول شي ټول هغه صلاحیتونه ورکړ شي چې په خپله خپل مهر یا هم نور شیان په خپله وټاکي نو دا به ډېره ښه خبره اوسي او دا به ډېر یو ښه پیل ښه آغاز به د یو ژوند اوسي.
اوریدونکو د نیمې نړۍ د خبرونه چې د نجلۍ د مهر په سر ناندریو ته ځانګړې شوې وه هم دومره وه. تر بیا د خدای په امان.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کتبلری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام. د کابل ښار خو د کثافاتو د بویونو له امله داسې دی چې سړی سا نسي پکې ایستلی. دا لکه چې ښاروالۍ په دې ګمان پرېښي چې کابل ښار خوشبویه کړي، او یا به هم د میکروبونو د کښت د لابراتوارونو کار ترې اخلي. د خپرونې په پیل کې مو پام هغې مرکې ته راړوو چې د مو خبریالې له یو برطرف شوي او بیرته مقرر شوي رئیس سره کړې ده.
رئیس صاحب، که دی حکومت دی کارونو په حق لا چرته وای؟
حکومت خود خلکو خدمتگار دی، ټول ورځ لګیا دی کار کوي. د ژوند په هر ډګر کې د پرمختګونو طوفان روان دی. ټول حکومتي کارکوونکي په ډیر صداقت، ایمانداری او وطن دوستی په احساس کار کوي.
کوي ځانګړو کارونو ته اشاره وکړئ نو ښه به وي.
د اقتصاد په برخه کې ډیر وړاندې تللی یو. پخوا به یوې بورۍ وړو ته حیران وو چې له کومه ځایه راوړو، خو اوس دې ته حیران یو چې راوړي اوړه په څه ډول وساتو. دومره ډیر دي.
د بیا رغونې په برخه کې څه شوي دي او څه کیدای شي؟
لوړې ودانۍ خو پخپله یې وینئ چې ښار یې ښایسته کړی دی، او په ښار خو د سړي د دوبۍ مینه ماتېږي. د تیر حکومت دورانو سړکونو، پلونو او نور عام المنفعه تاسیساتو د بیا ودانولو پلان جوړ شوی دی او کار به پیل شي.
نور څه شوي دي؟
هر څه شوي دي. د اداري فساد مخه نیول شوې ده. په فساد ککړ کسان محکمې ته کش شوي دي. کار اهل کار ته سپارل شوی دی او سپارل کیږي.
مثلا لکه څوک؟
مثلا لکه زه په خپله رشته کې ماستری لرم او د دکتورا تیزس مې هم لیکم.
د تاسو په باره کې خلک وایي چې مکتب مو تر شپږمه ویلی دی، او بیا مو د دولسم شهادتنامه جعلي جوړه کړې، له هغې وروسته مو د لسانس اسنادم جعلي جوړ کړي، نو ماستری مو په څه ډول وکړه؟
دا ټول هغه ناوړه تبلیغات دي چې د ما په ضد شوي او کیږي.
نو ته څه وایې چې ښه حکومت دی؟
پرته له شکه ډېر ښه حکومت دی، او ډېر ستر کارونه به وکړي، او هیواد به مو ډېر وړاندې بوځي. وبخې، زه به دغه زنګ ته ځواب ورکړم.
مهرباني وکړئ.
بله.
وبخې، اداري مدیر یم.
او مې پېژندې مدیر صاحب؟ څه خبره ده؟ خیریت خو دی؟
رئیس صاحب، نه پوهېږم چې څنګه درته ووایم.
ولې، څه خبره ده؟ راته ووایه کنه.
صاحب، د برطرفۍ مکتوب مو راغی او د تا ځایناستی هم را معرفي کړی.
ټوکې مه کوه مدیر صاحب.
رئیس صاحب، داسې ټوکې څنګه درسره کولی شم؟ دا هر څه رښتیا دي صاحب.
سمه ده، ځه په مخه دې ښه. خبریالې
څه وایې صاحب؟
دما هغه مخکینۍ خبرې به ټولې ډیلیټ کړې، او څه چې اوس درته وایم دا به ثبت کړې.
ولې صاحب، څه خبره ده؟
هغه مې ټوکې درسره کولې، د رښتیا خبرې به اوس درته وکړم.
سمه ده، وی وایه.
رښتیا خبره خو دا ده چې دا حکومت ډیر خاین او غیر قانوني دی. له همدې امله ورځ په ورځ ملت تېنه لرې کېږي. د همدې دپاره ټول غټ مقامات له خپلو موقف نه سو استفاده کوي. د دې وړتیا نه لري چې د هیواد د پرمختګ زمینه برابره کړي.
یعنی چې ته وایې دې حکومت څه نه دي کړي؟
نه، د خیر یو کار هم نه دی کړی. ټول ورځ په شر پسې ګرځي. له دغسې حکومت نه د کار او خدمت تمه نشي کېدی.
نو د حکومت د ښه کېدو لپاره څه وړاندیزونه لرئ؟
پرته له دې چې استعفا ورکړي بله هیڅ لاره نه لري، ځکه نور ملت باور نه پرې کوي او ترې بیزاره دی. بله
صاحب، مبارک موشه، بیرته مقرر شوی او هغه مکتوب مو چا په غلطۍ رالیږلی و.
رښتیا؟
هو صاحب، رښتیا وایم.
زه تشکر خیر وستې. هغه خبریاله څه سوه؟
هغه خو لاړه.
دا ولې لاړه؟ هله تلیفون ورته وکړه او ورته ووایه چې د مرکې هغه لومړۍ برخه نشر کړي، او دغه د برطرفۍ له تلیفون وروسته برخه یې ډیلیټ کړي. مقصد چې د حکومت په ضد خبرې مې کړې هغه خپرې نه کړي. ځینې وخت سړی ډېر ګډ وډ خوبونه ویني. د همدغسې یو لیدلی خوب له کیسې مو خبرو.
خوب کې داسې ډېر نه آرام غوندې وې.
ریښتیا وایې، ټول شپه مې ګډوډ خوبونه لیدل.
د څه شي خوبونه دې لیدل؟
خوب مې لیده چې د نرانو د حقونو د دفاع سازمان مې جوړ کړی او کوښښ کوم چې د کارونو لپاره یې فنډ پیدا کړم. ډېر وګرځېدم او په ښار کې یو بهرنی او کورنۍ دفتر او مسه مې پرې نښوده چې ور نشم او د مرستې غوښتنه ترې ونه کړم.
نو بیا چا مرسته درسره وکړه؟
نه، ټولو راپورې خندل. وایي دې لیونۍ ته ګوره چې د نرانو د حقونو دفاع کوي. نران کله حقونه لري او که یې لري نو چا ترې اخیستي نه دي.
ښه، نو بیا تاسو ورته وویل؟
ما ورته وویل چې له نرانو څخه نرانو حقونه اخیستي او نه یې ورکوي. نو زه غواړم د هغو غاصبو نرانو په ضد مبارزه وکړم او د دغو مظلومو نرانو حقونه ترې واخلم.
ښه،
خو هیچا مرسته راسره ونه کړه او ټولو همدا راته وویل چې د تا خو اصلي مقصد د پیسو پیدا کول دي او ته کولی شې چې دغه پیسې له دې نه له یوې بلې لارې لاسته راوړې. ما ورته وویل چې له کومې لارې؟ هغه وویل چې د نرانو پر ځای ښځې ولیکه او د ښځو د حقونو اخیستلو مبارزه سه.
ښه ښه، نو بیا تاسو ورته وویل؟
ما ورته وویل چې دغه کار زه نسم کولی، نو میړه ته به مې ووایم که هغه کولی سو هغه به یې وکړي. هسې هم ځان د ښځو خواخوږی بولي.
دا دې ښه خبره ورته کړې ده. رښتیا به هم زه دا کار وکړم او دفتر به جوړ کړم. له ما سره حتما مرسته کوي او چې مرسته یې وکړه بیا کار ته کوه. زه به چېرته لرې چکر ته لاړ شم.
زه به نو د ښځو کوم حقونه له چا واخلم؟
ولې د مېرمنې له مېړه نه واخله، د لور له پلاره واخله، د خور له وروره واخله او د کار کوونکي له امیره واخله.
او ته به کله چکرونه وهې؟ یوه میاشت په دوبۍ، بله میاشت په استانبول او بله په تاشکند کې. همدا غواړې؟
ښه، نو ته څه وایې چې څه وکړم؟ زه ته ووایه.
د ما په دفتر کې د ګاردانو مشر شه، هماغلته به له ما سره مرسته هم کوې او تر سترګو لاندې به مې هم یې. په نرانو هسې هم اعتبار نشته.
نو بیا د دې حقونو اخیستلو خوبونه څه ته لیدل؟
ښایي خپسۍ به نیولې وم چې دا ډول ګډوډ خوبونه مې لیدل.
اوس دا واورئ. پولی سوخته لاندې بسته اولس پروت دی، ځوانان زاړه او ښځې له یو بل تاو یو بل کتاو، لکه چې یو وجود وي، یوه غوښتنه یو ارمان او ټول د پله له چت لاندې، یوه غوښتنه یو ارمان او ټول د پله له چت لاندې، لکه د یو وجود پراته وي سر پخو کې او پخې سر لاندې، لکه د یو وجود پراته وي سر پخو کې او پخې سر لاندې. ته وایا څو تنه دي خو چې وکې شوې بسته لهکر ته جوړ شي، کمزورې خوار لهکر، ککړ مردار لهکر، ببر سرونه او چاودلې پوندې، بېسا بېدمه وجود، چیرې جامې او وچې شونډې. پولی سوخته لاندې بسته اولس پروت دی، د چا زامن دي، د چا ورونه او د چا خپلوان دي، خو لکه اوبو راوړي او لکه نیزه وړي، چې د سیلاو نه وروسته چېرته د خوړ په غاړه او یا ویالو کې او له خړو لاندې او یا په خړو ککړ پراته وي هسې. پولی سوخته لاندې بسته اولس پروت دی، پولی سوخته لاندې بسته اولس پروت دی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر، هارون ګلزاد، حسین حکمت، حیا وریاخیل او برای افغانپور. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو داړي: کابل 14 یاو، کندوز یاو، خوست یاو او جلال آباد 3.